شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو نننۍ نیم ساعته خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په تخنیکی برخه کې له ما سره قادر جلالوف همکار دی. خبرونه کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه خپرو. نن د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس له ولسي جرګې څخه د اعتماد رایه واخیستې. پر دې او نورو موضوعاتو له خبرونو وروسته راپورونه او ملکي خبرو. په پیل کې خبرونه چې جاناقا الکوزي برابر کړي دي.
ولسی جرګې د دفاع او کورنیو چارو کاندید وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس ته د تایید رای ورکړي. د کابل پروان د لوی لارې په اوږدو کې دوه موټر ټکر شوي او مخالفو مشرانو او په زورونو ملاتړو په مسکو کې لاریون وکړ. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدان هر یو ستر جنرال بسم الله محمدي، لوی پاسوال مشتبه پتنګ او اسد الله خالد تایید کړل. خو د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته کاندید حاجی الدین محمد د تایید لپاره ټاکل شوی رای پوره نه کړی. د ولسی جرګې لخوا د تایید لپاره 121 رایو ته اړتیا وه. لوی پاسوال غلام مشتبه پتنګ د تایید 129 رای، اسد الله خالد 143 او ستر جنرال بسم الله محمدي 140 رشترای تر لاسه کړی. خو حاجی دین محمد یوازې د تایید 111 رای خپل کړی او په دې توګه د سرحدونو او قبایلو چارو د وزیر په توګه تایید نشو. ولسی جرګې نن په اعلامیه کې په امریکا کې د هغه فلم خبرېدل وغندل چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم ته پکې سپکاوی شوی او له خلکو یو وغوښتل چې د دې مسلې په اړه په غبرګونونو کې له شخړو او تاوتریخوالي نه کار وانخلي. په اعلامیه کې د امریکا له حکومت نه غوښتل شوی چې د فلم جوړونکي باید محاکمه کړي. لبل خوا په خوست او ننګرهار ولایتونو کې په سلولو کسانو دغه فلم د خبرېدو پر ضد سولیزې مظاهرې وکړې. د ازادي راډیو د راپورونو له مخې په خوست کې د پوهنتونونو په سلولو محصلانو او په جلال آباد ښار کې زیات شمېر عامو خلکو په دې مظاهرو کې ګډون کړی و. د کابل پروان د لوی لارې په اوږدو کې نن یو کرولا موټر له سړک واوخت، نه تنه پکې ټپیان شول. د پروان د ټرافیکو مدیر محراب الدین پروانی وویل کرولا له یو لوی مسافر وړونکي موټر سره له ټکر وروسته له سړک نه واوختله. پروانی وایي د دریو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. د جمعې په ورځ د کابل کندهار په لویه لار د غزنی ولایت په مربوطاتو کې هم ټرافیکي پیښه شوې وه او 350 کسان پکې وژل شوي ول. د کونړ چارواکي وایي په تیرو 44 ساعتونو کې بیا هم د پاکستان له خاورې څخه په دانګام ولسوالۍ زیات شمېر توغندي لګېدلي او دوه تنه پکې ټپیان شوي. د دې ولایت د والي ویان واسف الله واسفي نن ازادي راډیو ته وویل د توغندیو په برید کې دوه کورونه وران شوي او دوه تنه ملکي وګړي ټپیان کړي دي. کابل ښاروالي وایي د اروپایي ټولنې په مالي مرستې د کابل ښار په ځینو برخو کې د کوڅو او ویالو په خولو پروګرام پیل کړ. کابل ښاروال محمد یونس نواندیش وایي د کابل ښار په لومړۍ، درېمې او لسمې ناحیو کې دا پروګرام پیل کړی دی. او د لغمان چارواکي وایي د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې شاوخوا 200 کسان مسموم شوي. د چارواکو په وینا خلک د سیمې د یو مخاور د میرمنې د خیرات خوړلو له امله مسموم شوي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک وویل مسموم شوي کسان د علیشنګ، دولت شاه او میترلام روغتونونو ته لېږدول شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. مخالف او مشرانو او پزرونو ملاتړو نن په مسکو ښار کې مظاهره وکړه او پر روسیې کې د ټولنیزو او سیاسي بدلونونو غوښتنه وکړه. مخالف مشر سرګي اودالسوف په مسکو کې د میلیونونو لاریون ګډونوالو ته په وینا کې وویل
اصلي هدف все-таки вынудить власти к диалогу.
زمونږ اصلي هدف دا ده چې چارواکي مجبور کړو له موږ سره مذاکره پیل کړي. اوړی تیر شو، زمونږ د تیر لاریون څخه درې میاشتې تیر شوې. د لاریون کوونکو یوه غوښتنه هم نه ده عملي شوې. هیڅ سیاسي بندي نه ده خوشې شوې. د دې په خلاف اختناق زیات شوی او زیات شمېر خلک نیول شوي دي. شاوخوا وزرا یونیفورم لرونکي او مخفي پولیس د مسکو ښار په مرکزي برخو او د هغو سړکونو په اوږدو کې ځای په ځای شوي چې لاریون کوونکي ورڅخه تیریږي. نړیوال منځګړی لخدر ابراهیمی نن د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد سره وکتل او په دې هیواد کې د شخړو د ختمولو په لارو چارو خبرې وکړې. ابراهیمی له اسد سره له کتنې وروسته په دمشق کې خبریالانو ته وویل موږ د سوریې د بحران په اړه خبرې وکړې، بیا هم تکراروم دا بحران ډیر خطرناک دی. ابراهیمی دغه راز وویل دا بحران د زیاتېدو په حال کې دی. د سوریې خلکو سیمې او ټولې نړۍ ته خطر مخامخ کړی. ابراهیمی وویل د سوریې د مخالفو اړخونو ترمنځ واټن زیات دی.
زما په اند دا کومه پټه خبره نه ده چې د سوری د شخړې د اړخونو ترمنځ فاصله ډېره پراخه ده او همدا دلیل ده چې خبره تر دې سرحده رسېدلې ده. سړی زیار باسي او مرسته کوي چې د اړخونو ترمنځ یوه ګډه نقطه پیدا شي. ګډه نقطه شته، دوی سوریایان دي، پر دوی خپل وطن ګران دی، دوی په خپل هیواد کې سوله غواړي او موږ ممکن له دوی سره دغه هدف ته د رسېدو په کار کې مرسته وکړو. له کومې ورځې چې ابراهیم د کوفیانان پر ځای سوریې ته د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد د استازي په دندې ټاکل شوی، دا یې له اسد سره لومړنۍ کتنه وه. د امریکا د متحده ایالاتو فدرالي پولیس د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د هغه فلم جوړونکي د فعالیتونو په اړه تحقیقات کوي چې په تیر وخت کې په مالي جرمونو محکوم شوی او له هغه فلم سره تړاو لري چې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم ته پکې سپکاوی شوی. د لاس انجلس د پولیسو ویاند وایي امنیتي مامورینو د جمعې په شپه ناکولا باسیلی د هغه له کور څخه یوړ او له زندان څخه په شرط خوشې کولو یا پروبیشن د فدرال ادارې چارواکي به ورسره وګوري. نوموړی په 2012 کال کې د بانکي جعلکارۍ په جرم محکوم شوی و او په همدې جرم د کمپیوټر او انټرنیټ له استعمال څخه منع شوی دی. تحقیقونکي به وګوري چې آیا باسیلی د محکومیت له شرایطو څخه سرغړونه وکړې او د مسلمانانو د سپکاوي د فلم په جوړولو کې تر کومه حده لاس درلود. د دغه فلم پر ضد د اعتراضونو په لړ کې لیبیا ته د امریکا سفیر کریستوفر سټیفنسنز او درې نور امریکایان په بنغازي ښار کې ووژل شول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس نن له ولسي جرګې د اعتماد رایه واخیستې، خو د سرحدونو او قبایلو وزارت ته کاندید پاتې راغی. یو شمیر وکیلانو اعتراضونه وکړل.
په دې وطن کې ظلم روان دی، خو مځکه هغه سوځي چې ور پر بال دی، پر موږ باندې نن ور بال دی، د دې ور نه خلک موږ نشي خلاصولی.
په داسې حال کې چې د برتانیا شاهزاده د پوځي خدمت لپاره هلمند ولایت ته تللی، وسلوالو طالبانو نن د برتانوي ځواکونو پر لوی اډه برید وکړ. د افغانستان د مدني ټولنو غړي وایي چې دولت باید په کندوز ولایت کې د تیرې اونۍ د ګڼې وژنې عاملانو ته جزا ورکړي.
مرکز په زغرده پر حکومت په غږ کوي چې د کندوز پیښه په جدي او بیړنۍ توګه وپلټي او ملت ته دې ډاډ ورکړي چې بیا به هېڅکله داسې خونړۍ پیښه رامنځته کېدو ته نه پرېږدي.
او په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کرکټ د شل اووریزو لوبو د نړیوال جام کوربه سریلانکا ته په یوه دوستانه لوبه کې ماتې ورکړه. د دې او نورو راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. شپږ بجې او اته دقیقې دي. نن په ولسي جرګه کې د ملي دفاع، د کورنیو چارو او د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د ادارې لپاره د کاندیدانو په برخه کې وکیلانو رای ورکړې. د ولسي جرګې نننۍ غونډه همدې مسلې ته ځانګړې شوې وه چې په نتیجه کې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د اعتماد رای واخیستې، خو د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته کاندید ونه شو کولای چې د ملت د اعتماد رای جلب کړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال معصوم میوان په راپور کې واوري.
جنرال بسم الله محمد د باور یو سل څلیر ویشت رای، جنرال مشتفی پتنګ یو سل نوی ویشت رای، او اسد الله خالد د باور د یو سل در څل ویشت رای په اخیستلو سره وکولای شوی چې د افغانستان د دفاع او کورنی چارو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست چوکۍ خپلې کې. د ولسي جرګې د شنبه د ورځې نصاب 201 سل ویشت کسان و او هر کاندید اړتیا درلوده چې یو سل یو ویشت رای خپلې کې چې یادو کسانو د غرای واخیستې. خو د قومونو قبایلو او سرحدونو وزارت ته کاندید حاجی الدین محمد ونه سوې کولای چې د غشمیره پوره کې او د باور یو سل اول سرای واخیستې. ولستر کې بسم الله محمد پر کونر د پاکستان د راکټي حمله په مخنیوي کې د پاتراتلو او په وزارت کې د اداري فساد او جنونو نور ستونزې لامل له کورونی چارو وزارت څخه به صلاحیت کړي وو، خو اوس یې د دفاع د وزیر په توګه تایید کړي. جنرال غلام مصطفی پتنګ په کورونی چارو وزارت کې د شاغل محمد مرسیال وو. جرګې اسد الله خالد تل دې سره سره د باور رای ورکړ چې د بشر حقوقو د څارنړيوالې ادارې د بشر حقوقو په تیری تورن کړي وو او د دې له نمونې سره مخالفت سیاست شولی وو. ورسته تر دې چې درو کاندیدو وزیرانو او د ملي امنیت د ریاست لپاره نوماند خپل راتلونکي کاري پلانونه وړاندې کړل، ولس جرګې د رای په اکثریت سره پرېکړه وکړه چې له دوی څخه به پوښتنه نه کېږي. خو د ولس جرګې یو شمېر غړو دغه پرېکړه د دې جرګې د کورنۍ اصولو خلاف وبلله او پر دې پرېکړه یې سخت انتقادونه وکړه. د دې جرګې یو غړي محمد نعیم لالی حامد زی:
سوال کول په دې معنی نه دی چې څوک له چا سره مخالفت لري، څوک له چا سره دښمني لري. تش په خبرو باندې موږ ته څوک قناعت نه سره کولای. عملي افغانستان موږ وینو، انتحار انفجار د همسایګانو مداخلې موږ ته څوک تاکسنه دا وعده موږ سره کولای شي چې بس خبرې وسوې لاړې. زه د حق لرم یراسي اصولي وظایفې داخلي ته ور واچوو چې دغه بس نور دلته نه چلیږي، دا قانون ته ور واچوو. په دې وطن کې ظلم روان دی. وایي مځکې هغه سوځي چې ور پر بال دی، پر موږ باندې نن ور بال دی. د دې وره دا خلک موږ نه شي خلاصولی.
شاوخوا یوه میاشت مخکې ولسجرګې د کورنیو چارو د وزیر په توګه د بسم الله محمدي تر څنګ د دفاع وزیر عبدالرحیم وردک هم بې صلاحیته کړی و. ښاغلی محمدي ورسته تر هغه د کورنیو چارو وزارت سرپرست وټاکل سو او ښاغلی وردک له سرپرستۍ څخه تر استعفا وروسته د افغان ولسمشر سلاکار وټاکل سو. رحمت الله نبیل چې د ملي امنیت د لوی رئیس په توګه دندې اجرا کول په وروستیو اونۍ کې له دندې ګوښه کړی سو. د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارواکو له قوله په کوم بهرني هیواد کې به نوموړی د سفیر په توګه وټاکل سي.
پر اپور کې مو د افغانستان د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو ته د اعتماد د رای ورکول او همدارس د ملي امنیت د عمومي ریاست لپاره د کاندید ته د رای اعتماد د رای د ورکولو په اړه راپور مو له کابل اورید. په دې راپور کې مو همدارس واوریدل چې د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت لپاره کاندید حاجی دین محمد ونه شو کړی چې د ولسی جرګې د اعتماد رایه واخلي. د یادونې وړ ده چې د ملي دفاع د وزارت لپاره د کورنیو چارو پخوانی وزیر بسم الله محمدي کاندید شوی و چې وی کولای شوی د اعتماد رای واخلي، او همدارس د کورنیو چارو وزارت لپاره د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین مجتبا پتنګ کاندید شوی و چې وی کولای شوی رای واخلي، او همدارس د ملي امنیت د عمومي ادارې لپاره د قومونو د سرحدونو او قبایلو چارو پخوانی وزیر اسدالله خالد کاندید شوی و. قدر من اوریدونکو، پر دې موضوع مو له یو کارپو سره، له یو افغان کارپو سره خبرې کړې دي چې د همدې خپرونې په دوام کې به درته وړاندې شي. خو اوس هم یو بل موضوع: په هلمند ولایت کې 14 تنه وسلوال طالبان د هغو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي چې برتنوي ځواکونو د دوی له حملې وروسته په دې سیمه کې پیل کړل. د هلمند د والي ویاند وایي طالبانو تیر شپه د خوراب په نوم د بهرنیو ځواکونو پر اډه برید وکړ چې په نتیجه کې د شپارسو وسلوالو ترڅنګ دوه سرتیری هم ووژل شول. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی او د موضوع تفصیل.
د وسلوالو طالبانو په غبرید کې چې د هلمند د شورا په نوم پر سر نظامی هډه تر سره کړی دی، د دوو برتنوي سرتیرو ترڅنګ شپانستان وسلوال طالبان هم وژل شوی دی. ایساب ځواکونو په ولرزل شوی خبر پانه کې ویلي دي چې طالبان په هډه ورنه وتلی دي، دوه برتنوي سرتیری وژل دي چې د برتنوي سرتیرو په ځوابي ډزو کې شپانستان وسلوال طالبان هم وژل شوی دي. ای صفوی د طالبانو جسدونه د جنگ په میدان کې پاتې دي. خود هلمند والی وای داوود احمدی وای بریډ راکټي تر سره سوی دی او طالبان په هډه ندینه نوتی وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې ګواښ کړی و چې د برتانیې د سلطنتي کورنۍ غړی ویلیام چې په هلمند کې د برتانوي سرتیرو سره په ګزمو او عملیاتو کې برخه اخلي وژني. ویل کیږي ویلیام په هلمند کې د ایساف ځواکونو سره په هوایی کنډک کې د هلیکوپټرو په واسطه د توکو د حمل نقل مرسته کوي. چارواکي وایي په دې برید کې د برتانیې د سلطنتي کورنۍ غړی ویلیام ته کوم زیان رسیدلی. وسلوالو طالبانو رسنۍ ته ویلي دي چې د شوراب د نظامی هډې برید یې د یوې امریکایي فلمي کمپنۍ لخوا اسلام ته د سپکاوي په غچ کې کړی دی. کرسوف احمدي دا هم وایي چې د ورځې وړاندې په سپین مسجد او نهر سراج سیمو کې د دوو جلا جلا چاودنو په ترڅ کې شپږ بهرني سرتیري وژلي دي او د هغوی ګاډې هم ویجاړ کړي دي، خو دولتي او بهرني سرتیري دا خبره نه مني.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ملي وفاق ګوند وایي چې یوه لویه ډله افغانان له خپلې خاورې او ځمکنۍ بشپړتیا څخه د دفاع لپاره د یک شنبې په ورځ کونړ ولایت ته روانېږي. د دې ګوند مشر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پر ختیځو پولو د پاکستان د راکټي حملو د ځواب لپاره سلګونه تنه کونړ ولایت ته تګ ته تیار شوي دي. د ملي وفاق ګوند له څه مودې راهیسې پر ختیځو پولو د پاکستان د راکټي حملو پر ضد د جهاد لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړی و. نسیم شفق او په دې اړه تفصیل.
د ملي وفاق د ګوند پلان له مخې کونړ ته د دې کسانو له رسیدو سره سم به د نوموړي ولایت له سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته د پاکستان د راکټي بریدونو پر وړاندې لازم اقدامات وشي. د دې ګوند مشر بسم الله شیر د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې کابو زر تنه د ختیځو سیمو له اوسیدونکو سره د یووالي او له خپلې خاورې د دفاع لپاره چمتو شوي چې د یک شنبې په ورځ کونړ ولایت ته سفر وکړي.
از مدت 20 روز است کې ما تلاش داریم مردم را بخاطر
له شلو ورځو راهیسې موږ هڅه کوو چې له کونړ څخه د دفاع لپاره د خلکو نومونه ولیکو او هغوی منسجم کړو. ډېر شمېر هیوادوالو تر اوسه په همدې هدف خپل نومونه لیکلي او کونړ ته د تګ لپاره چمتو شوي دي. موږ له خپل توان سره سم دوی رابللي او د یک شنبې له ورځې به د یوې سوله ییزې مظاهرې په کولو سره لومړی عیدګاه جومات او بیا به د کونړ ولایت پر لور روان شو.
ملي وفاق د افغانستان لومړنی سیاسي ګوندی چې شاوخوا درې اونۍ مخکې د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو پولو د پاکستان د راکټي بریدونو پر ضد د جهاد لپاره د خلکو نوملیکنه پیل کړه. وطن دوست یو له هغو زرو کسانو څخه دی چې له خپلې خاورې او ځمکنۍ بشپړتیا څخه د دفاع لپاره کونړ ته د تګ لپاره چمتو شوی دی.
ایسای پاکستان باید بدانن که میدان خالی نیست. در مقابل
ایسای باید پوسی چه میدان خالی نده بلکې پر وړاندې د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه ځوانان او پر هیواد مین خلک ولاړ دي. زموږ وسلې زموږ د نیکونو په څیر تورې بیلچې او تبرو نه دي.
د کونړ اوسیدونکو هم له دې دمخه څو ځلې ویلي کچیر افغان حکومت د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو ځواب ورنکړي نو دوی تیار دي چې د پاکستان د بریدونو پر وړاندې ورته اقدام وکړي. خو ولسمشر کرزی تل ویلي چې افغان حکومت به د پاکستان د دې توغندوی بریدونو پر وړاندې هیڅکله ورته اقدام ونکړي ځکه چې د هغه په خبره دوی نه غواړي چې د پولې په هغې غاړې کې بېګونه خلک ووژني.
په افغانستان کې د مدني ټولنې د همغږۍ یو مرکز خبرداری ورکړی چې که افغان دولت په قندوز کې د یو وسلوال قومندان لخوا د ملکي خلکو د وژنې د پیښې عملان د قانون منګولو ته ونسپاري نو دوی به په مظاهرو لاس پوري کړي. شاوخوا درې اونۍ مخکې یو وسلوال او کسانو په قندوز ولایت کې شپارس ملکي وګړي چې په هغو کې ښځې نارینه او ماشومان شامل وو ووژل او څو نور یې ټپیان کړل. د سیمې خلک وایي حمله کوونکو د قدیرک په نوم د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان و چې د چارواکو په وینا یو غیر مسؤول وسلوال قومندان دی. له بلې خوا د هغو تحقیقاتو نتایج تر اوسه نه دي روښانه شوي چې د ولسمشر حامد کرزي په امر د دې پیښې په اړه پیل شوي وو. د جمیلې ظریف په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز له افغان حکومت نه وغوښتل چې د کندوز د پیښې عملین باید زر تر زره ونیول سي او محاکمه شي. د دې ټولنې غړي په دې باور دي چې په دې پیښه کې سیمه ییز چارواکي لاس لري. د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز یو غړي اجمل هوډمن د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې که حکومت د دې پیښې عملین پیدا نه کړل او د قانون منګولو ته ونه سپارل نو دوی به پراخې مظاهرې وکړي.
مرکز په زغرده پر حکومت تاوړوند اورګانونو غږ کوي چې د کندوز پیښه په جدي او بلنې توګه وپلټي او ملت ته دې ډاډ ورکړي چې بیا به هیڅکله او په هیڅ ځای کې داسې خونړۍ پیښه رامنځته کېدو ته نه پرېږدي او که دا غوښتنې ونه منل شوې مرکز به د خلکو د ملاتړ لپاره په پراخو اعتراضونو او مدني احتجاجونو لاس پورې کړي.
دوی همداراز د بشري حقونو له ملي او نړیوالو ادارو او ټولو افغان مدني ټولنو وغوښتل چې د ټولو خپل سریو او ملیشیي ځواکونو د له منځه وړلو لپاره خپلې هلې ځلې سره همغږي کړي. د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز وایي چې د میرالم او قومندان قدیرک په مشرۍ غیر مسؤولې وسلوالې ډلې د وږي په دویمه نیټه د کندز ولایت د کنم کلي شپاړس تنه اوسیدونکي چې په هغو کې ښځې ماشومان او نارینه شامل وو ووژل. د دوی په وینا دوی وروسته له هغې د عامو خلکو په وژلو لاس پورې کړ چې وسلوالو مخالفینو یو کس په کنم کلي کې ووژه. د کندز یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دغه وسلوال کسان د دې ولایت سیمه ییز پولیس و، خو چارواکي یې بیا غیر مسؤول وسلوال کسان بولي. له پیښې وروسته جمهور رئیس حامد کرزي د تحقیقاتو لپاره کندز ته یو پلاوی ولیږه، خو تر اوسه یې نتایج نه دي اعلان شوي. د چارو ادارې ویاند رفیع فردوس ازادۍ راډیو ته وویل چې کندز ته د ولسمشر لخوا لیږل شوی پلاوی تر اوسه نه دی راغلی.
تقریباً 15 صورت مخ کے آغا پیش ہے تو کندوز کے وشو ورسم شہر یو باصلاحیت پلاوی وسکل او دوی روسا خپل تحقیقات او تیرنے هلته خلاص نه دی کړی ده، او احتمالا سبا او یا بل سبا د دوی تحقیقات نتیجه مشخصا اعلانیږي.
په دې وروستیو کې نه یوازې کندز بلکې په ځینو نورو ولایتونو کې هم د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو د زیاتېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د غزنی د پرونی ترافیکی پیښې په 350 وژل شویو کسانو کې د کندهار 5 تنه خبریالان هم شامل دي. دا پیښه پرون د احمدشاه عبدالی د ترانسپورتي شرکت اړوند یو 303 او د یو کوماز موټر د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوه. له کندهار محمد صادق رښتینی راپور راکوي.
په کندهار کې د نوی ساحوي دفتر مسؤل عبدالسمیع غیرتمل ازادي راډیو ته وویل چې دغه 15 تنه خبریالان مرکز کابل ته د یو روزنیز ورکشاپ لپاره تللي وه. د نوموړي په وینا تېره ورځ کندهار ته د بیرته راتګ پر مهال یې 303 موټر د یو کماز موټر سره ټکر کړي او د 350 نورو کسانو سره وژل شوي دي. د غیرتمل په وینا د 50 وژل شوو خبریالانو په جمله کې دوه تنه ښځینه خبریالانې هم شامل دي.
په دغه 350 تنو کې 15 تنه د کندهار ځوان خبریالان و چې درې نارینه او دوه ښځینه و، چې واقعاً دا د رسنیو پر ډګر یوه لویه ځای ده چې واقعاً موږ یې غمجن کړي، او د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې د یو نماینده په صفت باندې کورنیو ته صبر جمیل غواړم او شهیدانو ته د لوی رب جل جلاله له دربار د بخښه غوښتنه کوم.
د سید آغا وطن یار عبدالستار همدرد، وحید الله، ستاره حیا، وسلې نظری په نومونو دغه ځوانو خبریالانو په کندهار کې د محلي رسنیو سره کار کاوه. د دغه پیښې په اړه د ژورنالیستانو ټولنو او مطبوعاتي ادارو سخت خواشینی ښکاره کړې. د کابل کندهار پر لویه لار زیاتې ترافیکي پیښې رامنځته شوې، خو چارواکو یې تر اوسه مخنیوي نه دی کړی.
لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو او د ملي امنیت لپاره رئیس نن له ولسي جرګې د اعتماد رای واخیستې. خو د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته کاندید د ملت د استازو د رای په اخیستو کې پاتې راغی. په دې اړه احمد زبیر ژمن د سیاسي چارو له یو کارپو سره مرکه کړې چې ستاسو په مرتره ګرځوم.
سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر، لکه چې په جریان کې یاستې، ولسی جرګې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست لپاره کاندید کسان تایید کړل. دغه نوې ټاکنې ستاسو په نظر د افغانستان د امنیتي وضعیت لپاره او یا هم په خپلو د اړوندو ادارو کې د اصلاحاتو لپاره څومره مؤثره تمامېدای شي؟
دغه تغییرات داسې نه وایي چې د یو وزارت نه بل وزارت ته لاړ شي، نو بیا کېدای شو چې خلک دې ته د امید سترګې ولري چې دغه تغییرات به مثبت تغییرات وو. خو زه کومه چې فکر کوم تر کومه حده پورې زمونږ ولسي جرګه غیر متضارس ولسي جرګه ده، دې کې هغسې اشخاص افراد هم راغلي دي چې هغوی صرف خپل منافعو ته ډېر نظر لري، او دوی تاسې کتاب په یاد دي دوه میاشتې مخکې او میاشت مخکې دي د کورن د چارو وزارت او د دفاع ملي وزارت دوی سلب اعتماد کړی، که نو هغه کسان نن د هغه جرګې نه را اعتماد اخلي او په لوړ پوزیشن کې او په لوړ وزارت کې. زه دغسې یو تعامل او مسلحتګرایي یا په حساب دغه معاملات ته ډېر حیران پاتې کېږم. دوی به
اتمر صاحب لکه چتا سو اشاره وکړه په دې کې ولسی جرګه شاوخوا یو یو نیمه میاشت مخکې د دفاع او کورنوي چارو وزیران سلب اعتماد کړل او نن بیا دریو مهمو پوسټونو ته کاندیدانو ته رای ورکړل او په دې کې لکه چتا سو ویل یو تن بسم الله محمدی په خو د کورنوي چارو د وزیر په توګه سلب صلاحیت شوی هم وو او د هغه مرستیال بیا د کورنوي چارو د وزیر په توګه رای واخیستل یعنی د پخوا یاد ولسی جرګه لخوا د کسانو رددل او نن بیا تایید د کوم معیار لمخه استاسو له نظر شوی دی
زما پخت نظر د ولسی جرګه چې په دغه یو نیم میاشت کې د دې په شخصیتونو کې د دې په لیدلو کې د دې په نظریاتو کې د دې په کړنو کې کوم تغییرات راغلي چې یو نیم میاشت مخکې د سال په اعتماد چې من بیرته به راځي اعتماد اخیستل
د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د ازادي رادیو خبری مجله او ری قدر منوریدونکو اوس هم یو بل راپور اوریدو ته ستاسو پام را ګرځوم. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د شخصي سکتور متشبثینو او پانګوالو ته د مشورې او مرستې ورکولو یو نوی پروګرام پیل کړی. د نوي پروګرام د نړیوال بانک لخوا د 300 میلیونه امریکایي ډالرو په مرسته تمویلیږي. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادي رادیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان د نویو مارکیټونو د پروژې لپاره د سانتیاو برابرولو پروګرام یې متشبثینو ته د مشورو ورکولو او خپلو مالونو ته د مارکیټونو پیدا کولو لپاره پیل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انوارالحق عادی په افغانستان کې د جی آی زد موسسې مسؤل سوزن اولف ګاردن سره چې د یاد پروګرام پلي کوونکې موسسه ده د لاسلیک ترمنځ په غونډه کې وویل
د دې پروژې نوم د نوي مارکیټ د انکشاف پروژه ورته ویل کېږي. پیسې د بانک جهاني ځینې ورکول کیږي تقریبا 3 میلیونه ډالر دي. دوه برخې لري، یوې دي مشورتي خدماتو برخه ده چې د مونږ دي جی ای زد کمپنی سره امضا کړو، یو بل برخه ده چې مستقیم له متشبثینو سره کومک کیږي تقریبا 1.5 میلیونه ډالر. هغه
ځکه چې دغه نوی پروګرام به د افغانستان په سترو ښارونو هرات، جلال آباد، مزار شریف او کابل کې پیل شي او پکې به له پانګوالو سره مالی مرستې کیږي او د مارکیټ موندنې په برخه کې به هم مشورې ورکول کیږي. ښاغلی احدی ځکه چې په لسمین لمرسته کې به 1 لسمین لمرسته مستقیما متشبثینو او پانګوالو ته ورکول کیږي او پاتې 5 میلیونه به هغوی ته د مشورې او کورسونو په جوړولو ولګول سي. هغه زیاته کړه دغه پروژه چې 3 کاله وخت به ونیسي نږدې 200 وړو او منځنوي کمپنیو ته چې 1500 کسان پکې کار کوي کار پیدا شي.
دوی زیاته وظیفه به پدایي سي وړو او متوسطو متشبثینو ته هغه شیان چې دوی په تصمیم کې یعنی کله چې تشبث کوي کوم شیان ته باید دوی متوجي سي هغه ته دوی متوجي کوي. مثلا پس ډول دوی فورکاست کوي دا اوایب به پس ډول باندې وسیږي، مصارف به پس ډول باندې وسیږي، د مارکیټ پیسې کې، بازاریابي پیسې کې، استانداردو پیسې کې.
په دې ورسته کې یو شمېر هغه کمپنۍ چې په خصوصي توګه کار کوي د مسلکي کسانو لخوا لسون سر لاس او غریوان دي چې حتی جنو یې سقوط هم کړی دی. د کارپوهانو پاند په آزاد بازار کې خصوصي سکتور د هواد اقتصاد ملاتړ جوړوي. خو په دې ورسته کې حکومتي چارواکو ویل دي چې په افغانستان کې د آزاد بازار د سیستم لامل جن ستونزې را پیدا شوې دي او باید په دې برخه کې په پالیسیو کې بدلون راشي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کرکټ د شلو وریزو لوبو د نړیوال جام کوربه سریلانکا ته په یو دوستانه لوبه کې ماته ورکړه. د ازادي رادیو خبریال صفی الله ستانکزای چې ډیر ژر په سریلانکا کې د کرکټ د شلو وریزو لوبو له جریانه د ازادي رادیو له لارې تاسو ته راپورونه برابر کړي د دې لوبې څرنګوالی بیانوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2012 کال د شلوره نړیوال جام څخه مخکې قانون هم داسې دی چې وارم اپ میچز یا تمریناتي لوبې ټیمونو ته ټاکل شوې دي چې افغانستان هم په خپل لومړی تمریناتي لوبه کې نن سهار د سریلانکا الف ټیم په وړاندې یا د سریلانکا ای ټیم په وړاندې یو لوبه وکړه. دغه تمرینی لوبه د شاوخوا 500 منډو په توپیر سره له سریلانکا څخه وګټله. البته افغانستان په خپل لومړی وار بیټینګ یا توپ وهلو سره 209 منډې وکړلې دي چې اولو بغاړي لاس ورکړل په پوره شلاورونو کې. خو سریلانکا اي ټيم په 13.2 اورونو کې 135 منډي وکړي او خپل ټول لوبغاړي لاس ورکړل. چې په دې لوب کې د افغانستان هم د بیټینګ یا توپ وهلو او هم د بالینګ یا توپ اچولو په برخو کې دواړو کې لوبغاړو ډېرې ښې لوبې وکړلې، چې البته د افغانستان دوه لوبغاړو خپلې نیمه سلیزې یا 50 منډې پوره کړې، چې په هغې کې محمد نبی ساحل دی چې په 40 بالونو 150 منډې کړي دي، او اصغر ستانکزی دی چې 50 منډې کړي دي. همداراز محمد شهزاد محمدي چې د افغانستان تکړه بیټسمین یا توپشتونکی دی، هغه 40 منډې کړي دي. نورو لوبغاړو هم خوارۍ کړي دي، او د بالینګ یا توپ اچولو په برخه کې د افغانستان تیز بالر یا فاست بالر دولت زدران درې وکټې اخیستې دي، یا درې لوبغاړي د مقابل ټیم سوزولي. همداراز نور لوبغاړو هم په خپل وار سره دوه دوه وکټې یا لوبغاړي د مقابل ټیم سوزولي. البته دا باید ووایو چې د سریلانکا په کوم میدان کې چې نننۍ لوبه وشوه، دا د سلو پیچو، یعنی هغو بالرانو لپاره چې سلو بال کوي، د هغې لپاره جوړ شوی و. او د افغانستان د پاتو نورو درې لوبغاړو هم خپلې دوه دوه وکټې ځکه واخیستلې چې دا د همغو لپاره یا د همغه بال په مطابق دغه پیچ تیار شوی و. او دا ویل کېږي چې د دوی کامیابي هم په همدې کې وه چې سلو بالران یې ولوبول.
د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی و قدر منوریدونکو وخت